واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زه وحید فیضی هم پامو کې د محل خبرونه ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د افغان سولې په اړه د ترویکا د غونډي لګړی اعلامي هرکلی کړي او هغه سولې ته رسیدو په هدف د جدي مذاکراتو د پیلېدو په لور یو مثبت ګام بلل دی. د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د یادې غونډي په ګډ اعلامي کې د ملګرو ملتونو د 2015 قطنامې پر تطبیق د افغانستان د کارکېچ پر سیاسي حواری د ټینګار او د چي په افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نکوي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی د افغانستان دولت د یادې اعلامیې د صراحت پاړه چی ویلی دی موږ د اسلامي امارات د رامنځته کېدو ملاتړ نکوو هرکلی کوو پر دې اصل ټینګار کوي چې د افغانستان په شان یو متنوع او متکثر ټولنه کې د ولسواکۍ او د نظم او ثبات د ساتلو د سیاسي مشارکت د ټینګښت لپاره د اسلامي جمهوریت یو وزنې ټول شموله او د منلو وړ جوړښت دی. امریکا، روسیه، چین او پاکستان د تربیکا هیوادونو پرون پنځ شنبه د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا رامنځته کېدو ملاتړ نه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې چې افغان حکومت د اوربند ټینګېدو او سیاسي حل لار ته د رسیدو لپاره د محتوا لرونکو او جدي مذاکراتو د پیلېدو لپاره چې د جګړې د پای ته رسیدو او سولې ټینګېدو لامل شي چمتو دی. د افغانستان سولې پاره د مسکو غونډه پرون پنځ شنبه تر سره شوه چې د پاکستان، چین، روسي او امریکایي استازو په ګډون د افغان حکومت او طالبانو استازو پکې هم ګډون کړی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په دې باندې فکر کوي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه د نومبر تر میاشتې پورې هلته پاتې شي. د امریکا او طالبان ترمنځ د 2006 کال د فبروري د سولې تړون په اساس باید د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. امریکایي رسنۍ ان بي سي د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې په دې قضیه خبر دي او نه غواړي نومونه واخیستل شي دا خبر خپور کړی دی. یو چارواکی ویلی چې خاغلی بایدن د خپل ملي امنیت له مشاورینو او ډلې سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت هغه پلان رد کړی چې غواړي د میل میاشتې وروسته هم افغانستان کې امریکایي سرتیری دیروي. دغه چارواکی وایي چې ولسمشر هڅول شوی دی شپږ میاشتې نور هم افغانستان کې خپل عسکر پرېږدي. هغه ویل بایدن غواړي ووځي. ان بي سي وایي دغه چارواکی دا خبره هم کړې ده چې د دفاع وزارت مشانو ولسمشر ته ویلي چې د طالبانو په تړون کې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. وایي په بحث کې دا خبره هم شوې ده چې ښاغلی ولسمشر اوس دا ستاسو په لاس کې ده خو موږ دا ضمانت نشو درکولی چې په بیړې سره د هر کس له وتلو وروسته به هلته څه پېښ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي محمد یاسین زیاد دفاع او د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان ټاکل شوی دی. د ملي امنیت شورا نن پنځشنبه په دوو بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې د دې ترڅنګ محمد ایوب سالنګي د کورنیو چارو وزارت د لومړي مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملي امنیت شورا د سلاکار ویان رحمت الله اندړ وایي
په امنیتي سکتور کې د تغیر او تبديل د اصل لمخې او د خو پرمختګونو په مخه ځینې نوی ګمارنه وشوه. د جلالت محمد ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم لمخې ښاغلی حیات الله حیات ته کورنیو چارو وزارت او ستر جنرال یاسین زیا د دفاع وزارت سرپرست و ګمارل شو. دغه ګمارنه د امنیتي سکتور په رهبری او لیکو کې د لازمو اصلاحاتو دراتک د امنیتي وضعیت ته خوالي د هیوادوالو د سر او مال د خوندیتوب او تر 2023 میلادي کال پورې د پرځان بسیاینی د اجنډا د خطه تدبیر په مخه شوې دي.
جنرال محمد یاسین زیات تر دې مخکې د افغانستان د وسلوال پاوڅ لوی درستیز حیات الله حیات د کندهار، هلمند، ننګرهار د والی او محمد ایوب سالنګي هم تر دې مخکې د سیمه ایزو اورګانو خپلواک اداري مرستيالو. تاسو له امریکا څخه آشنا راډیو خبر نه اورئ. د افغانستان ملي امنیت عمومي ریاست د فاریاب ولایت کې د داعش ډلې د یوې اتلس کسیز ډلې د نیولو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې نیول شوي کسان داعش ډلې د جلب او جذب مسولیت په غاړه لري. په اعلامیه کې ویل شوي چې په نیول شوي کسانو کې د عبدالحق حسیب الله، سید عبدالعزیز، عبدالبصیر، سخی محمد، بشیر احمد په نوم کسان هم شامل دي. نن جمعه د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلی دی دغه هسته جهاته د جلب او جذب مسولیت په غاړه لري. داعش ډلې ته د افرادو د جلبولو لپاره د افغانستان نور ولایتونو ته د تبلیغ لپاره کسان لیږل. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د داعش ډلې نیول شوي کسانو په فاریاب ولایت کې د نورو ورانکارو فعالیتونو ترڅنګ د دولتي مامورینو په ترور کې هم لاس درلود. د افغانستان دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ د پیخي عاملین به سخت مجازات شي. نوموړي دغه څرګندون نن جمعه د افغان قواو د څلور تنو پیلوټانو د جنازو په مراسم کې کړی دی. ورما شپه د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د افغان هوایي قوا د وسوو اویلوا د ام آی ولس هليكوپټر د لویدو په پیخه کې نه افغان منسوبین وژل شول چې څلور پیلوټانو. د دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل
ان شاء الله انتقام عزیز گرفته میشه. هر کسی کی چی علی پور باشه چی نفرای غیر مصالح غیر مسئول باشه چی طالب باشه چی جنایتکار باشه کل یک هست. ما من حیث مدافع شما ان شاء الله هیچ نوع معامله با جنایتکارا صورت نمیگیره. هر کسی که در داخل نظام بیرون نظام در منطقه از این جنایتکارا حمایت میکنه ما در مقابلش استاد هستیم. کنه خپل وطن څوک را نه خپل ورونه څوک وایي نو په دې خاطر باندې ټول په شریکه باید د نظام حمایت وکړو. یو بل دی وخت کې یو بل ته باید لاس ورکو خپل مورال د لاس ورنکو دا به مقدره و خو انتقام به اخسل کیږي که هر څوک.
تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ. نړیوال بانک له کورونا وایروس سره د مبارزې او روغتیایي خدماتو ته د خلکو د چټک او مساوي لاسرسي برخه کې افغانستان سره د 143 میلیون ډالر مرسته کوي. نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي چې په دغه مرسته کې 80 میلیون د کورونا وایروس واکسین د پیر او تطبیق لپاره ځانګړي شوی دی. د نړیوال بانک په اعلامیه کې راغلي دی دغه بلا عوضه مالی مرسته چې مجموعي ارزښت یې 143 میلیون ډالر ته رسیږي له کووډ 19 سره د چټک مقابلې او د افغانستان د روغتیایی سیستم د چمتووالي پروژې لوري به مصرف شي. د نړیوال بانک د معلوماتو لمخې د دې مالی مرستې په واسطه به د افغانستان تر 18% زیات خلک د کووډ 19 واکسین ترلاسه کړي او هم به د اړینو روغتیایی خدماتو په خوالي او د کووډ 19 ویروس له منفي اغیزو د وټو لپاره مرسته وکړي. او دا هم بهرنی خبرونه د متحده ایالاتو او چین د جګپورو چارواکو ترمنځ خبرې د پنځمې په ورځ په الاسکا کې په داسې وخت کې پیل شوې چې دواړه هیوادونه له یو بل سره د خراب اړیکو له یو نوي ازموینې سره مخ دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن جاپان او سویلي کوریا ته له دوه ورځې سفر څخه وروسته د خبرو لپاره د پنځمې په ورځ د الاسکا انچوریچ ته ورسید چیرې چې د نړۍ دوه لوی اقتصادي هیوادونه د بحث اصلي موضوع زوده. بلینکن او ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار له دوه چینایي ډیپلوماټانو د چین د بهرنی چارو سلاکار وانګ یی او د چین د کمونست ګوند د بهرنی چارو لمشر یانګ جی چی سره وکتل. یانګ جی چی امریکایي چارواکو ته په پرانست وینا کې وویل هله منو چې د خبري ریښتینی او روخانه وي. اټکل کیږي چې په دا غونډه کې به پر اقتصادي مسایلو په تبت کې بشري حقوقو هانګ کانګ د چین په لویدیز کې د سینکیانګ تایوان د چین جنوبي سین کې د چین د قدرت ادعا او کورونا وایروس په اړه جدي بحثونه وشي. بلخوا د برتانیا د کلتور وزیر اولیور داودن د جمعې په ورځ ویل حکومت پر دې کار کوي چې د جون تر 28 نیټې په لویا کچا په عام ځایونو کې د غونډو جوړېدو ته اجازه ورکړي. داودن سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې دوی په بیلابیلو لارو چارو کار کوي ترڅو ورزشي او کلتوري پروګرامونو ته ستنېدو ته زمينه برابره کړي چې په دې لړ کې د کووډ 19 تصدیقنامه یو له مهمو شیانو څخه خودل شوې ده. صدر اعظم بورس جانسن یو پلان اعلان کړ چې لمخې په قراره قراره ګرزبندي سپایت ورسیږي خو تما د چې ځینې برخې بعد جون میاشه تر پایه پورې تړلې وي. په اسکاتلند شمالي ایرلند او ویلز کې د محدودیتونو کمیدل پیل شوی دی. د تانزانیا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو مېرمن د جمهوریت ریاست مقام ته رسیدلې. سامیا سلحو حسن په داسې حال کې د تانزانیا د نوي جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه چې حجابي کړي وو او په قران الله سیخي وو. هغه تر دې وړاندې د تانزانیا د جمهور رئیس مرستیاله وا خو د جمهور رئیس جان مګول فی د مرګ نه دوه ورځې وروسته د هغه ځایناسته و ټاکل شو. د میرمن حسن لپاره د جمهور ریاست په دې دوره کې بای وغټه ستونزه د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د طرحو جوړول وی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زمباوي کرکټ لوبډل ته په دویمه شول اووریز لوبه کې هم ماته ورکړه. د دغه لړۍ دویمه لوبه نن د جمعې په ورځ په ابوظبي کې و. افغانستان د پچی لګټلو وروسته منډه کول پیل کړ او زمباوي ته د 193 منډو هدف وټاکه. کریم جنت 55 وکړه او عثمان غنی بیا 9 او محمد نبی 40 منډه وکړي. د زمباوي ټوله لوبډله په 148 منډو وسوځیده او افغانستان لوبه وګټله. د دې مهال خبرونه هم دومره.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو په کانفرنس کې د شاملو څلور هیوادونو لخوا د دغه کانفرنس په اړه د خبرې سوي اعلامیه هر کله کړی دی. د بلخوانن په مسکو کې طالبانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاو سره کتلې دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابله راپورټ راستولی.
د بهرنی چارو وزارت په ویلابیا کې په مسکو کې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو د جوړ شوې ورځنی کانفرنس په پای کې د امریکا، روسي، چین او پاکستان لخوا د خبرې شوې ګډې اعلامیې هرکلی کړي. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا هیوادونه په افغانستان کې د اسلامي امارت بیا وخت د رسیدلو ملاتړ نه کوي او د افغان حکومت او د پخلنی دلی شورا غوښتل شوی چې یو سیاسي حواري لپاره طالبان استادو سره خبرو ته دوام ورکړي. د بهرنی چارو وزارت مرسیال وایند حامد تهذیب وایي چې دا اعلامیه د طالبانو او د افغانستان اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاو مانتی جدی خبرو د پیل لپاره یو مخ په وړاندې قدم دی.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از اعلامی
خغلی تهذیب ویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت په مسکو کې د پراخه توریکا د کانفرنس د پای له اعلامی څخه هرکلی کوي. دا اعلامیه سلطات سولې ته رسیدو لپاره د افغانستان د خلکو د غوښتنې او ارادې پر اساس د جدی خبرو د پیل په لاره کې یو ګام ګړي.
هم میدانه
د طالبان یو چارواکی ملا خیر الله خیرخوا په مسکو کې خبري کانفرنس په وینا کې د سلور هیوادو په ګډه اعلامیه کې د امارت په باب سرګندونی افغانستان په چارو کې د بهرنیانو یو ډول مداخله بللې ده. په مسکو کې د افغان پلاو اساسو خبر اعلان ته ویلي چې د روسیې په کانفرنس کې شامل نور هیوادو له اساسو غوښتي چې مسکو کانفرنس د جمعې ورځې لپاره وغځي تر څو افغانان په خپل منځو کې د سولې په مسلو خبري وکړي. تر اوسه د جمعې ورځې د شو خبرو په اړه معلومات رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ځینو روسي رسنیو د مصالې دلی شورا د رئیس عبدالله له قوله ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي نن د طالبانو له پلاوي د غوړو سره کتلي. تر اوسه مصالې دلی شورا او طالبانو په رسمي ډول د دقیق کتنې په باب سړي دی ویلي. خو روسي رسنۍ ویلي چې په کتنه کې د دواړو خواو ترمنځ د خبرو په چټکتیا باندې ټینګار شوی دی. په مسکو کې دا خبرې په داسې حال کې شوې چې جمهور رئیس محمد اشرف غني یو ځل بیا ویلي چې د زلت له سولې مرګ ته ترجیح ورکوي. ښاغلي غني د پنځشنبه د ورځې ناوخته پارک د خبريال د ملي ورځې په مناسبت بل شو خبريالان ته ویل چې مخکې له وخت ټاکلو ته هم دی چمتو دي.
ما ویلي دي بیا هم تکرارو، ما ته با عزت مرګ سل چنده بهتر ده د دې چې یو بی عزت سولې ته ورسی. او ماش منه در سره څه ده؟ زه په دې ټینګ درېدلی چې انتخابات دي وسی. مدت انتخاباتو کې که دوه ورځو کې کېږي زه مطلق، ځکه ما وظیفه خدمت ده نه قدرت.
خاغلی غنی ویل چې په کوم دریض چې دی ولاړ دی دا د ده د خپلې ګټې نه بلکې د افغانستان د راتلونکي دریض دی.
بېله اساسي قانون نه زه څوک یم، تاسو څوک او تاسو خیال کولی سئ څوک ما مجبورولی سئ چې اساسي قانون باندې زه معامله وکړم؟ سر مې دی قربان دی دی وطن بینګی نه منم. یو او یو کله مې عمر کړی زه خپل میراث باندې تاریخ کې ګرځم یا معامله وسی؟ معامله پرېږدئ نورو ته. له ما نه اصول غواړئ، دریض غواړئ، د افغانستان استقلال، حاکمیت او ازادي باندې رانغواړئ.
کړی
د افغانستان د چارو کارپوهان د وګزن روسه طالبانو او د افغان حکومت د اساسو ترمنځ د کتنې لپاره د مسکو کانفرنس یو خبر ست په توګه یادې یو وی چې دا کانفرنس په بل امش په ترکیه کې د کیدونکو کانفرنس سره ډیر مرسته وکړي د ولسی جرګې په خوانی غړي کبیر جبروی چې په مسکو کې د دوه خواو ترمنځ په لوړه کچه یو ځل بیا تماسونه ټینګ شوي دي
دا چې دا عاجل پایله نه لري دا تماس چې دا خپله په دې دیګو لبران به تام په دې باندې موږ پیټرو چې دا هغه پایله چې موږ د موږ ولسی غواړي هغه نشي د لودلې او د استنبول نه سبه هم همدار کمی فکر نکوم چې البته یو موږ یو عاجل پایله واخلو علت دا دی چې بعضی وختونه یو له طرفاینه لولان دي نه تسلیم نشي چې به وکړي نو ته هچا نه مني
د مسکو په جوشوي کانفرنس کې د امریکا روسي چین او پاکستان اساسو د تورکا د غړو او د قطر او ترکیه اساسو د ملمنو په توګه ګډون کړو
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ راپورټونو ته دوام ورکو د ملګرو ملتونو مامورین وايي په داسې حال کې چې لبنان د خپل معاصر تاریخ تر ټولو بد اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی سیاسي انشعاب او د مشرانو ترمنځ زائد البيني اختلافات په هغه هیواد کې د کلیدي ریفورمونو او اداري اصلاحاتو مخه نیسي په جنیف کې به د خبريالې لیزا شلاین د رپورت خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شخص خبروي
د ملګرو ملتونو یو لړپړی ماموري خبرداري ورکړ سیاسي انشقاق او ذات البيني اختلافات نه یوازې دا چې په دولتي ادارو کې د کلیدي او بنیادي ریفورمونو لار ډب کړي د لبنان موجوده خراب او مایوسونکو اقتصادي او مالی وضعیت لبدنه بدتر شوې ده د لبنان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي دفتر د کوارډینیټر مرستیاله نجات رشدي امریکا غاکته ویل چې لبنان دا وخت د پارالایسس په حالت کې ده د نوموړي په باور تیر کال د بیروت په بندر کې د کیمیاوي موادو په یو ګودام کې له 14 نیورستا داسې حکومت په لبنان کې جوړ نشو چې د اداري اجراءاتو پوره اختیار او صلاحیت ولري دا غزور ور 14 چې د امونیم نایټرایټ په ګودام کې رامنځته شو لکتر لگا 210 کسان پکې وژل شو وزرا او 1500 کسان ټپيان شو 300000 ولسی خلک به کور کړل او برابر 15 میلیارډ ډالر تاوانې شخصي او دولتي شتمنیو ته واړو په داسې حال کې چې دغه 14 ومهشتې پوره کیږي د ځانمن شو خلکو د ټپونو او زخمونو درغولو لپاره هیڅ ډول پرمختګ نه کې پسترګو نه لیدل کیږي د مرمن نجات رشدي په وینا د مدني ټولن لپاره د سیاسي فعالیت صحه او رس پرستنګي او ټولنیزو شخصیتونو د ډارولو او د کرکه او نفرت نه ډکو بیانونو د ورکولو پیخي مخپاو زیاتی دودی ناوړو اقتصادي حالات په وجا د ټولنې د مختلفو قشرونو ترمنځ کلکیش او تشنج هم زیات شوی دی
از لیبنان کنټینیوز ټو سفر فرام د ورست
د ملګرو ملتونو د کوارډینیټر مرستي علوي په داسې حال کې چې لبنان دا وخت د خپل معاصر تاریخ تر ټولو ناوړه او بد اقتصادي بحران نه تیریږي پندېمیک یا وبا لامل د خلکو ژوند خراب شوی او سیاسي بنبست هم پاتې نه دی رسیدلې ملګري ملتونه زیار باسي چې له هغو بې وزلو او بې اسري خلکو سره مرسته وکړي چې د سخت فقر او غربت لامل د مایوسۍ ښکار شوی دي مرمن رشدي وای ملګرو ملتونو او ځینو شخصي سازمانونو په دې وروستیو وختونو کې د لبنان د خلکو د بنیادي ضرورتونو په اړه یو جامع ارزیابي تیار کړي لیو ملونه زیات سوریایي مهاجرین 9000 لبنانیان 2000 فلسطینی مهاجرین او 5000 نه زیات هغه کارګران او مزدوران چې د کار او مزدوري په نیت په لبنان کې اړولي د خوراکي موادو د ډېر سخت قلت او مزمنې سوې تغذیه سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو د لوړپوړي ماموري خبرداري ورکړ ممکن چې په یو وخت کې په لبنان کې سیاسي امنیتی او اقتصادي فشارونه د چاودیدونکو موادو بڼه غوړه کړي هغه د لبنان په انتقالي حکومت باندې غږ وکړ چې د خپل ولس فریاد ته غوږ ونیسي او د مشروع ضرورتونو د پوره کولو لپاره اقدامات وکړي او هم باید خلکو ته د سیاسي فعالیت اجازه ورکړي
ان دیس سپیریټ د یونایټډ نیشنز
نو موږ وړي واچي ملګری ملتونه د همدې روحي په بنسټ د 2023 میلادي کال پراتونکو انتخاباتو کې د خزو د ونډې لپاره حل لپاره کار کوي. د دې لپاره چې پر دولتي ادارو او سیاسي مشرانو باندې د ولس اعتماد او باور راژوندې شي، باید چې انتخابات به لکم ځنډ په خپل ټاکلي وخت سره ورشيږي. په عین وخت کې انتقالي حکومت باید د حکومتي ادارو د چلولو په ارتباط خپل مسؤلیتونه او ذمہواری پوره کړي. مهمه ذمہواری به تیر کال د بیروت په بندر کې د مرګانۍ او تباہ کوونکي چاودنې په اړه د شفاف او تحقیقاتو سرته رسولي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. چین لاتین امریکا ته د کورونا واکسین تر ټولو ستر لیژونکی هیواد دی، او له همدې امله په امریکا انتقاد کېږي چې خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د کورونا واکسینونه نه شریکوي. سپینه ماڼۍ وایي چې هغوی به ډېر ژر نورو هیوادونو ته د کورونا د واکسین لیږل پیل کړي. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د بولیویا د لیپس په دې کلینیک کې د چین د سینواک او سینوفارم د واکسینونو رارسېدلو خلک هیله من کړي دي. بولیویا لکه د نورو لاتینی امریکا د ملکونو په شان کورونا ځپلې ده. چین وای چې پلان لري 350 ملکونو ته بل کرونا واکسین استوي، چې پکې د لاتینی امریکا ځینې ملکونه هم شامل دي. دغه ته په خلک په اسانه او په ارزانه بیا لاسرسي ولري. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای چې هغه د واکسینونو نورو ملکونو ته د لګولو مخکې غواړي ټول امریکایانو ته واکسین ورسي. خو د بایدن په اداري لدې کول انتقادونه زیات شوي دي چې هغه ولي د کووډ 19 واکسین د ګاونډي ملکونو سره نه شریکوي، او په خاصه توګه د آسترازنیکا واکسین چې په امریکا کې د استعمال لپاره نه دی منزور شوی. اوس پینه ماړی وای چې هغوی په کاناډا او مکسیکو ته د آسترازنیکا واکسین ورکړي. د سپینه ماړی وای د جنسا کی وای زدا تاییدوم چې موږ د آسترازنیکا 1 میلیون ډوز لرو، او په یو پلان کار کوو چې د دغه نه 2.5 میلیون مکسیکو او 1.5 میلیون کاناډا ته ورکړو. کارپوهان وای چې د چین د کرونا د وبا د پیلېدو وروسته په دومره لویه کچا نور ملکونو ته د واکسین ورکولو د هغوی ډیپلوماټیک پرمختګ دی، او په مکسیکو، برازیل او نورو پرمختګي ملکونو کې ورته نرم قدرت ورکړی دی. ټریور سٹان چې په واشنگتن کې د امریکا د پرمختګ لپاره په مرکز کې کار کوي وایي چین په خپل ملک کې د کرونا د وبا د خپرېدو مخنیوي د امریکا او نورو غربي ملکونو په پرتله په ښه توګه کړی دی. نو ځکه په چین کې د واکسین تقاضا دومره لوړه نه ده، او ځکه هغوی نورو ملکونو ته واکسین لیږلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن آسیا ته د سفر په مهال خبرداري ورکړی چې د چین صحیح ډیپلوماسي لاندې هم لري، او زیاتره کارپوهان هم د خاغلی بلینکن سره متفق دي. بایدن وایي چې په امریکا کې به ټول لویان د مئی د لومړنۍ نیټې پورې د کرونا د واکسین لپاره رجسټر شي، او هیله لري چې خلک به د جولای د 14 نیټې د امریکا د ازادۍ د لمانځلو لپاره په وړو ډلو کې راغون شي، او چې کله د غوښین او امریکا به بیا نور ملکونو ته د واکسینونو یو ستر لګونکي ملک شي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره امنیت نیول سوی دی. په ښار کې د تلاشۍ لپاره پولیس ولاړ وي، او په فرعي لارو او کوڅو کې ګزمې کیږي. نور حال زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې راپور کې واوري.
د نوروز د جشن لپاره د مزار شریف خر او شاوخوا داخليدونکو لارو کې کلک امنیتي ترتیبات نیول شوې دي. د مزار شریف خر د نورو خارونو په نسبت امن دي، نو ځکه د نوي کال د جشن منځلو میلې ته د جنوبي او غربي ولایتونو په ګډون د شمال ختیځو ولایتونو نه هم خلک راغلي دي. دغه خلک وایي چې مزار شریف د امنیت لپاره خوښ شوی دی. د مزار شریف د خار اوسیدونکو راغلي میلمانه د سولې د ټینګښت غوښتنه کوي، وایي چې سوله راشي هر چیرته به خلک آزادانه سفرونه وکړي شي.
مونږ خو سولې یاتي ډېر ښه امنیت دایمي به په چروند وي اما کول به موږ پرې نه دی ودر وته یې په لار کې تلاشي اخسته اسکرې او امنیت خو سولې یات سپېره ولوسوالای موږ د مزار تاریخي عملاب موږ تر سره کوي بالکل دا چې کیما دا جنډه د امنیت شتا خپو جوسره غولي خپو جوسره خلک دی امنیت یې سعیده یار هیڅ مشکل نشته دا خبره نشته چې یا غدو ټول د مزار امنیت میته خواندرو کو چې دا بالکل میته په افغانستان کې سوله چرش یا به میګه مزار امنیت میته ډیر خواند نه رارو ان شاء الله الرحمن میک سوله غولي ټول ملکی خلک مزار جنډه کې به میک خپل غو جشن تر سره کوي بیا به بیرته کورو ته ځي
خنګول څرکه ما د مزار شریف وسخه شکر الحمدلله مزار شریف امنیت خدا نسبت ولسوالی نور ولایت ته او د نوروز لپاره افغان امنیت ځکه ډیر تیاری نیولې ده ان شاء الله چې امنیت د ډاډ وړ ده هر څه مهمه موږ ته سوله ده باید دوی خپل شخصي ګټې فریدي او ټول خپل هواد او خلکو لپاره کار وکړي اوس فعلاً چې د خلکو اقتصاد ډیر جوړبل ده نو خلک هم ډیر نه دی اماده او حکومت هم دسه خاص امادګي ډیر نه درنیولې د خار د په برخه کې
ظاهر امزای سالیناو خدای دې راول خدای دې په خیر دې کې خدای دې یار واقعا منګه وساتي شام دام دې بار خلا را باندې جو اره کا موضوع وینو مړی وینو سل کیفیت وینو ماته کې وسره کړې په بال کې مخې دې ماشاالله مزار کې مخې دې دا اوس په لاله ډیر کراوند ماشاالله خدای دې دې نن به تاره کې
د بلخ ولسوالۍ خلک بیا وایي چې د مزار شریف خار او بلخ ولسوالۍ ترمنځ لوی لار کې اوس هم وسلوال طالبان تلاشي کوي او دولت باید د دغې لارې د امن کولو هڅه وکړي. تیر کال د کرونا وایروس د زیات خپرېدو د مخنیوي په خاطر دولت اعلان وکړ چې د نوروز جشن نه لمانځي، یوازې د روزې په انګړ کې د څو تنو اشانانو لخوا چې د روزې د سمبالښت دنده لري د روزې جنډه اوچته شوې وه. ګلریم نیازمن، امریکا غاشنا رادیو،
دا واشنگتن څخه دا امریکا غا آشنا رادیو اوري.
دا امریکا غا آشنا رادیو ده. د فرا په ټولو روغتیاي مرکزونو کې څلیر وی ساعته د پولیو واکسین شتون لري او هر شیبه تر 50 کلونو کښته ماشومان واکسینه وي. د فراوالی وايي هغه ماشومان چې د پولیو واکسین څخه بیا برخه پاته سوي دي نو د واکسین کولو لپاره د روغتیاي مرکزونو ته یوړل سي. نور حال زموږ د خبريال خوشحال زلان پر رپورت کې واوري.
د فراسیمه چارواکي د دې ولایت مرکز او ټولو ولسوالیو په روغتیاي مرکزونو کې په سلروي ساته توګه د پولیو واکسین د شتون خبره کوي. د فراوالی تاج محمد جاهد وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ټول روغتیاي مرکزونه په سلروي ساته توګه فعال دي. نو د هرې سیمې اوسیدونکو کولای شي خپل ماشومان د پولیو واکسین کولو لپاره روغتیاي مرکزونو ته بوځي، ځکه هر شی به چې ماشومان یو ورل سي واکسینېږي. ځکه
خدمات شي در سر تا سر ولایت فرا نورمال وجود داره. تمام دکترای ما، کلینیکای ما، شفاخانه ما برای مراجعین، برای مریضای ما کاملا باز است. در بخش پلیو هم شفاخانه هم مسئولین سیما کاملا حاضر هستن، آماده هستن، با همه امکاناتی که دارن در خدمت عرضی خدمات خود از هیچ نوع تلاش خود دریغ نکنه.
دی فرعن امن ولسوالی و ولسوالان هم پر روغتیای مرکزونو که دی پولیو واکسین دی شتون هر کلی کوی. دی فراولایت دی گلستان ولسوال اجمل زاهد وایی تر او سلا دی دولت وسلوال و مخالفینو تر کنترول لان دی پا زیاد شمیر سیمو که دی پولیو واکسین تیمونو تا دی گرزیدو اجازه نور کول کیجه. نو خلق کولای سی چی خپل ماشومان پر روغتیای مرکزونو که واکسین کړي.
که مشکل په سپروایزر کې وي سپروایزر په دې تغییر ورکړي، او که مشکل په د واکسین په تطبیقونکي هغه اشخاص چې واکسین تطبیقوي هغه کاري ټیم چې دی هغه کاري ټیم ته دې تغییر ورکړي. ولې متاسفانه هغه سټاف یا ټیم چې د واکسین په بحث کې دوی توظیف کړی دی هغه تقریبا بعضي حالاتو کې دوی سالنکاري کوي.
په همدې حال کې د فراه اوسیدونکو هم په روغتیايي مرکزونو کې د هر وخت لپاره د پولیو واکسین شتون ډیر ګټور بولي، ځکه هر وخت خلک کولای شي چې خپل ماشومان د ګوزن پر وړاندې واکسین کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.